سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسې ازادي راډیو ته غواکې اسمه کترځي خبرونه مطلب تل شو خبرونه د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان 1403 کال کې د خبرالن ورسنوي لاقونو سره پر سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کب شپږمه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالن لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دوی رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالن نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې د رسنیو د زپولو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روانو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو ویل شو چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو او نجونو حقونه، سول امنیت، تبعه افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپکو درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ بې ځای شو او کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې دینما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بلدون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز بلون د بلدون پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلولو په برید کې یو په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بیند اداله مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسري وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېخنې
د بشري حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول سته نه مده هسپتال سته.
روان کال کې د خبرلانو او رسنیو د قانون د سرغړونې پیښې کابو سلریشتله نه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او په کابل کې د واټونو د سر پلورنې کې شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دا خو هیڅ وخت نه ده. اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پی
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وټولو لپاره د ورکشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد پریکړي وایلی وی خو روژه او د تورخم دروازې بندیدل او بل خو د دې واده په بیلابلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سي دي چې په دومره کم موده کې راټولول انده ممکن دي. نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمیر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل د پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرې دي چې د نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه ته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغه ته مو ډیر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوی ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقونو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یوه جمله کې وایي ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس یا کسان چې شل کاله دیر شکاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درې څلور کاله کې دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بېخي د دوی د پریکړه نهایي ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازې ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړ شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي
ډېر زیات. حسین جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم ځورول کېږو مکه دې چې پولیس مو باسه موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیر ورځ می خبرې ورسره کولې وې دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کې یو پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خګوره حسین جان موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیګو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدې موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دی وباسي او پریکړه دی وکړي، داسې نه چې زورول کوي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پریدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو اورباندې وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آی او ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤول کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې مونږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی دیا د قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي. وباسي ټول دي وباسي، یو دفعه دي وباسي، که نه وباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
خبر رالمین اکبري او چې مونږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه وخت کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د 13 غ په پرتله کابو سلیش سل نه زیات شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وای چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان خبر اعلان مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبر اعلان د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبر اعلان له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26 او د کپ د 28 یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپلې قانوني ازادي ترلاسه نه کړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي، چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انزورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د ملمنو بللو را بللو، او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوچ بلتون پالو یو ځل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې د اړولې ادعا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوچ میشتې نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی، خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په هنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژون کې برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سبدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکو موټر شوی ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په عربي وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نوموړې ډلوایي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلي دي چې دا برید د بلوچستان د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیس لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلې دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 5 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پوز او نورو وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
کابل کې د وټونو د سرپلورونکو شکایت کوي چې د کابل خاروالۍ کارکونکو روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړو، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د خاري نظم په هدف په وټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خاروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نه ستا اما کوم دی چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پیږي اته درو اندازې پورې چې کراچي هم ټول بار شي ویږي په شاروالي راځي مو درو کیا چی دیغه ما دې بیا شپه ګورځي یو میا دوه دي خلک توان نه لري ډېر وی په راوړي په سنل دي هغه اخلاص هغه کراچي نه لا توفي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکی پلوری او نه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
کاتوم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
دا چې ننګرهار د افغانستان نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستورانت د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد خار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې خلک د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړي ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه و سمدغه موسم د نو ژمي د دې په بازار کې خلک چکر درازي مایان خوري بازار.
برق نشته چا جنریټر وسرسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والیبال به کېدي خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نشته خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نشته دي په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سټی نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکا کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه جملې نه دي ګراس سیلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیکدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېری دي او یو اچری چې فال اچری د کانال دلته مروز کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لاري بارنداران اخلي
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړ د کبارو د لا پراخي روزن لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کزانو رزل شي او سوداګری پنګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری هغه ټا اچری نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ټریننګ دسه منظم شوه دی نو ورته دسه دا نه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو پر روزنه کې او دغه د دانی دي
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستزبان دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځنګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولر دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستل نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. په خوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شو هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې هغه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورنۍ سره یوځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
سلام علیکم، په خیر جوړ یاست؟ خیرت تیش بیرس، په خیر دی، روژه مبارک په خیر ده. الحمدلله، شکر ده، الحمدلله. بس روژه ډیره ښه روانه ده. په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو. ډیره ښه روژه ده الحمدلله، وریځې دي، بارانونه دي، ډیره ښه روژه الحمدلله روانه ده، د خیر سره.
د ازادۍ میل مخبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه. سلام نو وخت مبخیر. د افغانستان په وخت شپې نه نیمه مجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خبرلن مرکز وایي چې په افغانستان کې په روان 1403 کال کې د خبرلن ورسنیو لقونو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کاپ شپږشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرلن لقونو د سرغړونو لکتر لګه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې موارد کې د طالبانو د تازه مدیتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندیدو او 50 خبرلن نیول شامل تاکل شید چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وب پاڼه خپور شو، ویل شوی چې د وړاندیز شوی پریکړه لیک د مسودې لمخې د یونما ماموریت به د 2023 کال د مارچ 13 پورې وغځول شي. د راپور لمخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د هغو د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ ویزای شوي او کډوالو د طبي پیښو اغېز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. وروسته خبرم دا چې بلوچ بیلتون پالې دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې په دې لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتېرو ته مرګ شو بلاړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې پی و بین کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللې ده. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځینو ته مرګ شو بل اوختی ده.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول ترنو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید. کی زرغونی انالیستا ما تستو ویلی چی ما حالتا تر پای پری درست ویلید. لفت مرغال بولی زکری می نیدی کرید چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کندار دلی اخوان ورځ پانې سره څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی تیروم. نو کله چې هغه څخه فارغ شوم، د دولسم څخه فارغ شوم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نتا قسمه ډېر علاقه مې درلودله د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل، هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور قنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې ور وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ویل ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسه و. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخه ماته راکړه، دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده، دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی. نو ما خپل علاقه وانو چون شیر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان، اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور ور زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول شدي هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپی په کښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله. او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله، وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه مېرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دیو بخشي، هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو، کو ماموریت یو د اسما ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو، نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله، تجارت یې کاوه. دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله. او هغه د مطالعې د از ماستر چې وو ډېر عالم سره یې وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، لسی هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په خندنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به وو، ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسا سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو
شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د
شرایط
او حالات او هغه چی دي اغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې کې چې په چا باندې باندې ونه لګیږي په هغه بنګړو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خو چې ډیر هغه کړې دي چې خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي. زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راسي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدل دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړی دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلای دی د دې راس په څکی ده.
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو څه چې مثلا دی خو غرض دا اوس ته په تو تیرې مزه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږه او داسې او راځي مطالعه کوي. نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کول او شیزی دیگر اغلری شده تر قبر پذیر نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی بجی تینگی ولی کجیری لردر سخوش خویه دیدی. یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده دوست اوست چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیو نگرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سړي راسي د لاس څخه یو شویر. نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي. صحیح ده هغه دا آمد مهم دی، الهام دی، که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چو گوری فیسبوک واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی. نو شیر سره یو اوری وز مثلا زه کور که اخته ما اش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری. نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیان و مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پام دی نزینی آره. یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه. نو اغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی ما نه پریسی ندی شیر. نو پدا خطر بندی اغا ما شیر چی دی همیشه از ما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دی اغا و این دیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم خو بل څوک خونه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس. زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم ویلس کې او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغا که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی دکات روسیشی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغا که تعقیب که نو دا اغا کال ورسته نو بیا ما رسمی ماموریت ما بیکلی دلتر